The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
ستړی مې ګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. نن د زیارت ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 6 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د شپې 10 بجې، افغانستان کې دی 9 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه وړاندې کوونکې زیم محوش چلی
او زیم مجاهد جواد.
او ګران اوردونکو او کتونکو یو شمیر رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. حال وړاندې کوي مجاهد جواد.
په پاکستان کې د ترهګری ډلې القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن په اړه د معلوماتو د ورکولو په برخه کې په تورن ډاکټر شکیل افریدی باندې روانه قضیه یو ځل بیا وزندول شوه.
او ګران اوریدونکو او کتونکو نن به ونیس پروګرام پښتون کنکشن کې تاسو ووره وګوره چې افغانستان ولې د سی پیک برخه نه ده، او د موسل خار داعش کنټرول نه آزادول د نړۍ لپاره څومره مهم دي.
د غراز عراقي او کوردی ځواکونه وایي چې د داعش تر ولکې لاندې د موسل خار په وړاندې ورنږدې شوي دي. همدارنګه د فرانسې ولسمشر خبرداري ورکړې چې د موسل نه د داعش تښتیدونکي وسلوال د سوریې عراقي خار ته وړي.
دا یو شمیر نور رپورټونه هم په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو چې وار په وار به وړاندې کوو ډیوه ریډیو او ټی وی سره اوسه. ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼې پته ده. او ورزو ډمبي رپورټ رخته فاټا ټریبیونل کې نن د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اوریدنه یو ځل بیا ځنډول شوې ده، ځکه چې د اوریدنې په وخت سرکاري وکیل نه و راغلی. ډاکټر شکیل افریدی ته فاټا ټریبیونل د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې لشکر اسلام سره د تړاو په سر د 3 کالو بند سزا اورولې ده. د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سره خبرو کې ویلي دي چې نور کله په شان په دې اورونه کې هم سرکاري وکیل نه دی راغلی، او اوس د کیس اوریدنه د روان کال دسمبر میاشتې اړومبي نیټې پورې ځنډول شوې ده. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شان اورو.
تاکل شیو چنن با فاټا ټرایبیونل د خیبر ایجنسی یوې ناقانونی ډلې لشکر اسلام سره د مرستو په تور 3 کاله بندي شوی ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه کوي. خود نوموړی وکیل قمر ندیم اډوکیټ ډیوا رادیو ته وای د نور کله پشان دازل هم د سرکاري وکیل یا پروسیکیوټر د نه حاضرې دو په وجه قضیه د دسمبر ډومبي تاریخ ته ځنډول شو.
نن خو مغه څنګه چې روس زله پکې د سرکار طرف نه وکیل پکې نو راغلی، نو دی زله بیا هم پکې سرکار طرف نه سو راغلی، نو د دې څه داونو اوی ریپرزنټیشن نو کړو، نو دا به په وجه باندې ډیر انتظار وکړو کوټ ته دې لپاره. خو بیا د انتظار نه پس کټ انتظار نه پس تاریخ بیا بدل کړو.
سرکاری وکیل نه حاضریږي. د یادونه وړ ده د خیبر ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په 23 مئی کال 2012 کې ډاکټر شکیل افریدی ته د ځای نه قانون تنظیم لشکر اسلام سره د مرستو په تور 3 کاله د بند سزا او راولی و. خو دغه تنظیم د ډاکټر شکیل افریدی د څه قسمه مرستو نه انکاری دی، او بیا د وکیلانو اف سی آر کمشنر عدالت کې درخواست جمع کړو چې ای پی ای د دومره سزا ورکولو اختیار نه لري. او کمشنر د درخواست جواب کې په 23 اگست کال 2013 کې قضیه سر دوباره کتنې لپاره فاټا ټریبیونل ته واستوله. خو ټریبیونل په 13 دسمبر کال 2013 کې په دې وینا کمشنر ته واپس کړه چې د کمشنر هدایات واضح نه دي. خو کمشنر یو ځل بیا قضیه ټریبیونل ته اولیګل چې اوریدنه د ریکارډ مطابق وشي. خو د دومره مودې تیرې دوه باوجود د قضیه باقاعده اوریدنه لا تر دې وخت نه د پیل شوې. او قمر ندیم اډوکیټ وای د ډاکټر شکیل افریدی سره ملاقات هم نه ده شوې.
خو مونږ اوس پورې دغه چانس نه را کړې او مونږ ته اجازه نه را کړې مو ځان وسره نه ملي وای نو څه کورې نه شي وي زموږ ملاقات وکړه دا پته هم دی چې هغه څنګه دی
هر څوک ډاکټر شکیل په دغه تور باندې د خو په دغه الزام هم دی چې نو موړی د امریکا جاسوسي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن معلومولو کې کومک کړی دی خو دغه قضیه په رسمي ډول نه ده شروع شوې متاثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
درنو اوریدونکو او لیدونکو لکه څنګه چې مو په مخکې په راپور کې اوریدل په پاکستان کې د ترهګری ډلې القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن په اړه د معلوماتو د ورکولو په برخه کې د تورن ډاکټر شکیل افریدی قضیه یو ځل بیا ځنډول شوې ده د دغه موضوع د څېړلو لپاره زموږ همکار بهروز خان د محل په سټوډیو کې دی سټډي مشي
ډیرمنه خوشاله سي جواب
بیروسه په دغه مقدمه په اصل کې څه ده او ولې د قبایلی سیمې د قانون لاندې دغه محکمه مختزي
مقدمه خو په اصلیت کې د اسامه بن لادن د کورنۍ د معلومولو د هغه د ویني نمونه اخستل او بیا هغه ډی ان ا کېدل چې دا قوی کې دا معلومه کې چې اسامه بن لادن د ابتاباد چې کوم د پوجانو د چاونی بالکل تقریبا د هغه یو ایریا د یو علاقه د هغه کې دیش تل تک کور لري سره بچو وسیږي د تیر شپږو کالونه نو مقدمه خو دا ده چې ډاکټر شکیل افریدی د هغه ټیم برخوا چې کوم د ډاکټرانو په شکل کې دغه کورنۍ ته ځان رسولې دي او د هغه د ونی نمونه اخستې دي او بیا د هغه په معلومات د هغه معلوماتو په بنیاد باندې امریکا په دې توانه درې دا چې دقیق معلومات واخلي او بیا په اسامه بن لادن باندې ریډو کې یو بریت پیو کې واغه په ابتاباد کې په د مې په دویم نیټه باندې اوجنی دغه معلومات چې کله د پاکستانی استخباراتي ادارو ته ورسېدل ځکه چې ډاکټر شکیل افریدی د سی آی ای سره ملاتړ کړو د دغه لوی ترهګر خلاف نو دغه بنیاد جوړ شو خو چونکه پاکستان بیا یو خو د پاکستان په خاور باندې د اسامه بن لادن را پیدا کېدل هغه الته کې وجل کېدل او بیا دا چې ورسره دغه ډاکټرانو ټیم کې دی هم وو نو دا مقدمه په زیاده دي چې دا په یو سیټل ډیسټریکټ کې لکه په ابتاباد کې یا په پېښور های کورټ کې وچلی الته په میډیا وی الته په مدني ټولنې وی الته په سیاسي فعالین وی هغه هم د دې برخه جوړیږي نو څونکه د شکیل افریدی تعلق د خیبر ایجنسی سره دی نو کده هر څومره جرم په یو سیټل لیست کې کړی دی خو حکومت دا دغه فیصله وکړه چې د کیس په خیبر ایجنسی کې وچلول شي او مقدمه نویتی او تبدل کو چې د منګلباغ لشکر اسلام چې دغه کوم یو ترګر ډله ګرځیدلې ده دا غي سره مرستي کړې دي او دا د هغه په ملاتړ په وجه باندې د خلاف هلکه د دې دوړو خبرې یو بل سره هیڅ تعلق نشته د منګل باغ سره نور خو سیاسي معلوم خلک چې د تیتیرو اسمبلیانو ممبران پاتې شوی دي هغه د غي سره باقاعده اعلان او د غي په وینا باندې غي خیراتونه او د غي په وینا باندې نور مرستي هغه کړې دي چې د منګل باغ په وجه نیول کړي بیا به د خبر ایجنسی یو شمیر نور خرکوم نیول شي خودلته کې ورته مقدمه د اف سی آر د لاندې کړه هلکه دا د اف سی آر د لاندې نه و دا د ترهګرۍ خلاف د مرسته کړې و نو په کارو چې دا په سیټل ډیسټریکټ کې شو
بیرو صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي ډاکټر شکیل افریدی په حقیقت کې مرسته نه یوازې له امریکا سره کړې بلکې نړیوالو سره کړې ځکه د القاعده څخه تهدید او ګواخ د نړۍ ډیرو خلکو ته متوجي و د دې موضوع ارزښت پاړه کله غرنا واچوي ځکه چې ویل کېږي امریکا خپل یو اندازم مرسته هم دغه مقدمه پوری تړلې دي
څنګه چې تاسو ویل د دې واقعي د دې د نړیواله مسله ده ترګری چې کومه ده بل خبر ټول نه مهمه خبره شته هغه د پاکستان د دغه نړیواله ټولنې برخه ده پاکستان په دغه ملګرو ملتونو کې په سکیورټی کونسل کې د امریکا سره په ځانګړي توګه د ناتو سره په ملاتړ باندې دنیا ته دا ژمنه کړې ده دا تاثیر ورکړې چې زه د ترهګرۍ خلاف یو ډلې هم د ترهګرۍ خلاف د نړیوالې ټولنې برخه يم اوس د اسامه بن لادن په وجلو کې د ډاکټر شکیل افریدی خلاف د پاکستان د حکومت لخوا دا عمل چې کوم دی بیا یو ځل د پاکستان فیصلې غلطي ثابتوي بیا پاکستان یو ځل بیا په نړۍ ته مشکوک کوي او په دې شکل چې کله پاکستان برخه ده د نړیوال ټولنې چې د ترهګرۍ خلاف جنگو کې ټول لوی ترهګر په دنیا کې د امریکا انمي نمبر 1 هغه په پاکستان کې وجل د شکیل افریدی په کار ده چې پاکستان د یو اتل د هیرو هغه ورکړی نوم خود سه ونه شو بیا د امریکا لپاره مهمه پدیده چې د امریکا سره مرسته وکړه امریکا چې کله د پاکستان د اف 16 دغه چکم اف شپارس دغه دی جازونه دی جنگي جازونه دی د هغې د مرستې د ودرولو سوه ونیم سوا ملیون ډالر هغه دی چې هغه په پاکستان ورکې کني نیم په نیمه به نیمه په پاکستان ورکوري نیمه وتر امریکا امداد کو د پاکستان نه غوښتنه وکړي چې کوم ترهګری ډلې دی په پاکستان کې دغه خلاف تاسو کاروي وکړي ای کی د پاول کې په سر کې چې کوم د حقانی نت ورک چې هغه امریکایانو په افغانستان کې وجني افغانانو په کې وجني د ناتو نور ځواکونو او پاکستان ورسره ملاتړ دی د ټولو سره خو د قانوني خلاف دي سونه کړل دویمه چې کوم په هند کې د لشکری طیبانه چې نمونه بدليږي د هغه ډلل چې په هند کې بل جیش محمد چې په هند کې او په کشمیر کې د هندستان د غدلاند په کې د دې ډلو خلاف کچري تاسو پاکستان ته ویل چې کارویو نکړه دا پوزیم دا چې درته ودرو د ډاکټر شکیل افریدی په کیس کې د امریکا کانګرس دا دریز ونیو چې پاکستان زمونږ ملاتړ دی په دې کې د شکیل ډاکټر شکیل افریدی مرسته کړې ده د ترهګرۍ خلاف لوی ترهګرۍ ک وجلې دی پای کې مرسته کړې نو که پاکستان د شکیل افریدی سره دا رویه کوي د دې معنی دا چې پاکستان زموږ ملګری نه دی نو پاکستان ته چې کوم دوی مرسته ورکوي د هر کال نو په هغه هر کال چې کوم مرسته ورکوي هر کال یتي تقریبا 3.5 کروڑ ډالر د هر کال ته دغه امداد ته دی ودرو د دې معنی دا ده چې پاکستان به یاد نړۍ سره نو زی او دغه اعتماد به واپس ګټي او کچره دغه نکی نو څنګه چې دا د اف 16 مسله شو وسته دی د هر کال د مرسته د برخه ودرول شو پر روانه کې ک نور هم داسې برستې وي د امریکا او د امریکا د ملګرو د پاکستان سره نو دا غي په ودرول وبم غوتي پوری کړي دا ور پاکستان د لپاره پراتونکي یعنی یو خبره نه وي
مننه بیرو سب کور ودان
مننه
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري تاسو د ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړ دی شه زمونږ د فیسبوک او ټوئیټر پانو پته ده VOA Diva د ډیو ریډیو په فیسبوک تاسو یو شمیر خوندور ویډیو ریپورتونه نه خوندغستې شي اوس وخت شوه د ونیس پروګرام پښتون کنیکشن او نن به پښتون کنیکشن کې تاسو واره چې ولې افغانستان د سی پیک برخه نه ده او د موسل خار د دایښ کنټرول نه راخلاصول د نړۍ لپاره څومره مهم دي دا او یو شمیر نور موضوعات باندې پښتون کنیکشن راځي چې په شریکه واره او ګور
پختون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم د دې هفته په پختون کنیکشن کې سدي تاسو ته لنډه پیژندګلو کومه د عراق موسل خار د ائتلافیانو لپاره اخیستل ولې د دایښ څخه ضروری دي د پاکستان او چین ترمنځ غټه اقتصادي منصوبه خو ولې افغانستان ته بار دي دا او په امریکا کې صدارتي کاندیدانو ترمنځ درېما او اخیرنه مباحثه او په پاکستان باندې یو امریکانه سنتیا ریچی لخوا یو خوندوره ډاکومنټری چې تیاریږي د هغه حال راځو خپل اولنی رپورت اړخته. دا وختي د ائتلافي ځواکونو لخوا د عراق په موصل خار کې د داعش پر ضد باندې عملیات پیل کړی شوی دی. موصل خار د داعش څخه اخیستل ولی ضروری دی؟ د ائتلافیانو ستراتیژي صدا دا جګړه به لنډوي او که اوږده؟ دا اور دې سره تړلې نورې پښتنې امریکایي سړنکاران په دې باندې سوي. ډاکټر علم پایان چې په اوهایو په هنتون یونیورسيټي کې د میډل ایسټ سنټر مشر دی. اربا محمود علي په یو رپورت کې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
موصل د عراق په دویم نمبر د ټولو غټ او د داعش په ولکه کې اخیری مرکزی خار بلل کیږي او هم د دلتنا د داعش مشر ابوبکر البغدادي په لومړي ځل د خلافت اعلان کړی وو. دفاعي سړون کې وای په دې خار کې د داعش د درونا تر 500 پورې وسلوال موجود دي، خو بیا نور دا شمیره زیاته یادوي. د امریکای د اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې د منځني ختیځ د چارو د سانګي مشر علم پاین وای موصل د داعش د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر اهم دي.
بل څه کول جيشي اهمیت د نظامی اهمیت او د جغرافیه په لحاظ چې هغه په خپل د عراق په شمال غرب کې واقع دي، سوریه ته نږدې او دا تقریبا د دې هغه ډېر قواوی حل توي، د تیلو منابع هم نږدې په دغه ځای کې سته او د دې ځای د بانکو څخه هم د داعش ته ډېر پیسې په لاس ورللې او اوس دا په خپل د خلک تقریبا په محاصره کې دي. نو دا د عراق د په خپل د داعش ته پاره یو ډېر لوی شکست وي کدی په دې ځای کې ماته وکی او دوی نه مجبور دي چې د جزا څخه به بیا غنه بیا پرقا کی بیا به په سوریه کې دوی خپل ځانونه دغه حمله باید به هلته ګوري. اوس دا عراقي قواوی دي، کوردان دي او د خپل د امریکایي هوایي بردونه هم پر باندې کیږي. نو په نظامي لحاظ باندې دا به ډېر بده واقعیه وي د داعش لپاره، د موصل د لاس ورکول.
داعش د موصل د دفاع لپاره د خارګر چاپیره خندق هم کنيسته او د مطبوعاتو تر مخه دوی خپل پیغامونه هم مسلسل خپروي. د پاکستان پخوانی پوزی غړی او دفاعي سیډونکو صاد محمد خان وای په یوشتمه پیړۍ کې خندق ډیره معنی نه لري. دا وخت د امریکای په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه د عراقي کوردی پېشمرګا او نورو مقامی امنیتي غړو سره مشاورتي او هوایی مرستې کوي، خو ډاکټر عالم پاین وای د موصل نیول به ګران وي.
په نظامي لحاظ باندې په خپل داعش چې دغه سی یو فوجي قوت نه دی، چې دا سی یو نظامی قوت به وي چې یا فرقه وي یا یا ډیویژنز به وي چې دا به جنگیږي. هغه دغه سي د ګروپونه دي چې ورسره ملګری سوي دي. نو په دې لحاظ باندې د موصل نیول ډیر مشکل کار دی، ولې دا په کور په کور په کلی په کلی او تر هر تعمیر لاندې اوس هم دوی دا بمان شخ کړی دي. دا په خپل په نامه د بوبي ټراپس چې ورته وایي، د هغو د ډېر تن به تن جنگ امکان لري چې وسی.
ډاکټر عالم پاین وای دی کې هیڅ شک نشته چې جګړه به سوک غټي، خو بیا د جګړې وروسته د موصل د تنظیم به سکیږي د لا پاتې ستونزه ده.
په هغه ځای کې به څنګه نظام وي، د سنیانو سره به څه معاملې کیږي، د شیعهګانو سره به څه کیږي، دا د شیعه ملیشیا چې خپل انتقام په هغه ځای کې وانه، ولی خدای شیعه ملیشیا چې په عراق کې ست هغه دا فکر کوي چې دا د موصل سنیان چې دي دا د خپل د پاول سر کې د داعش په لویان و د هغو هرکلی وکړ. نو ګوره چې د هغو سره به دوی څه معامله کوي. دا د اساس یو اسانه موضوع نه ده، دا د یو شار نیول یو شی دی، دا غي اداره کول او ساتل بل مشال مشکل دی.
موصل خار کې لاوس هم ډیر خلک گیر دي او د ملګرو ملتونو په شمول نورو مرستندوی ادارو اندېښنې سرګندې کړي چې څومره جګړه وګدیږي دغه همره د عام خلکو ستونزه به هم سیوا کیږي.
د امریکا صدارتي کاندیدانو ډونلډ ترامپ او هیلری کلینټن ترمنځ درېما او خیرنه صدارتي مباحثه ډیره توده وه، او دا په دې هم مهمه وه چې د دواړو ترمنځ د اخیرنه مخامخ چې کومه مباحثه وه دا تیره شوه او راتلونکو اوس د 8 نومبر باندې به کوم انتخابات کیږي. د مسلمانانو لپاره دا څومره مهم دي؟ د دوی لپاره ویل کیږي چې ډیر څه پداو دي، ځکه چې د ډونلډ ترامپ لخوا د مسلمانانو په اړه باندې کمه خبرې ترې شوې دي، هغه ته ډېر د شک په نظر کتل کیږي. نایلا محمد زمنګ همکارا داس یو زیته ورغلې چرته چې مسلمانان راټول شوي او د غدریما مباحثه کتل ده، د هغوی س نظر دي په وټونو باندې دوی سره یې لري. تاسو ته دغه رپورت وړاندې کوي.
صدارتي انتخاباتو ته یو څو هفتې پاتې دي، نیز دې راځو کې به پته لګي چې د امریکای راتلونکي صدر به څوک وي. در اوسه پورې کاندیدان په یو بل تورونه لګای او سخت کې یو بل استعمالای. نن شپله د هیلری کلینټن او د ډونالد ټرمپ ترمنځ دریم ډیبیټ دی نن میک سپیس نومې یو مسلمان ټولنه سره دا دریم ډیبیټ کور او تاسو په دوی خلکو نه کاو چې کوم صدارتي امیدوار لبا رائے ورکای
آی میک سپیس په واشنگټن ڈی سی کې د مسلمانانو یو تنظیم دی چې مقصد یې د زنانو او د ځوان کول ځان ته راماتول دی دا تنظیم د صدارتي امیدوارو ترمنځ د اخیری مباحثې د کتو لپاره یو غونډه وکړه په دې غونډه کې مختلف عقیدو او سیاسي خیالاتونو لوی شمېر مسلمان شامل شول چې د ډونلډ ټرمپ تکړه ملګری هم پکې شامل
دی.
زه به ډونلډ ټرمپ ته خپل رای ورکوم ځکه چې زه د ریپبلیکن ګوند اسلامي ائتلاف غړی یم او زه غواړم چې نور مسلمانان هم په ریپبلیکن ګوند کې شامل شي چې د مسلمانانو او د اسلام په اړه د هغوی نظر بدل شي.
اگر که د سبا په دې یقین دی چې د ریپبلیکن پارټي زور خیاله اقدار د ډونلډ ټرمپ انتخابي کمپین او د هغه شخصیت سره سمون خوري خو بل طرف ته د زیشان چغتای په شان نور کسان د دې خیال دی چې د دوی عقیده دوی دې ته جوړای چې هیلری کلینټن له ووټ ورکی
It's quite clear Donald Trump and Hillary
Clinton Donald Trump او په هیلری کلینټن کې فرق خخکارا او واضح دی او په کوم وقدارو او مذهب چې دما عقیده ده او څومره چې ماته د امریکانو وقدارو علم دی د دې په بنیاد زه په یقین سره وایم چې زه د ډونلډ ټرمپ په ځای د هیلری کلینټن زیات ملګری یم
نور ډیر خلک داسې شته چې یریږي که ډونلډ ټرمپ کامیاب شو نو امریکن مسلمانانو ته به خطر وي د آی میک سپیس تنظیم امام ضیا مختوم وایي
ټولنه لوی خبره پکې هم دا ده چې کوم امیګرنټس چې راځي مسلمانان خصوصا دوی به د هغوی خلاف سخت اقدامات کوي او مسلمانانو ته بس دومره خبره پاتې ده چې دوی دا نه دی ویلي چې مسلمانان به ټول وباسي لیکن اشارو کې دا خبره شوې ده چې مسلمانانو ژوند ډیر سخت دی
دا الیکشن بسو کټي دا نوومبر اتم تاریخ لبا د دې فیصله کیږي نایل محمد وایس اف امریکا واشنگټن ڈی سی
افغانستان غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ کما د شپږ سلويخ بیلیون ډالر غټه اقتصادي منصوبه ده دا د افغانستان ته هم وغځول شي کچري داسې اوشي د دې بسګټي وي په خاصه توګه د پښتنو لپاره وتلی سړنکاران او کاروباری خلک په دې اړه باندې سوای حمید سمسور د سیمې څخه رپورت وړاندې کوي
د ګردمه خزنه په رم چې دا د افغانستان ګډون په دې لار کې دا په دې کې موږ اختیار لرو کې نه لرو چې افغانستان پر اگټ کو کدا اختیار د بل چا سره دی اوس ما په خیال سره دا سوال به څه خاص معنا نه لري خو بیا هم زه دا وایم چې افغانستان په دې لوی لار راګټ سي تاسو موږ په ګټه تمامېږي ولې زموږ لار پر افغانستان باندې سپاره د دوري موږ روان په افغانستان کې تیریجو و واستیشیا ریاستوت دغه واستیشیا ریاستونه هم بیا زموږ رینج کې راځي چې موږ دا غوسرم بیا تجارت کول چې خدای غلار در روانه ده د افغانستان سره هم زموږ تجارت زیاتېدلې سي افغانستان چې کوم انډستری نه لري زموږ د انډستریانستا او بعضی اوقات زموږ میوجات یا زموږ میوې یا زموږ سبزیان یا زموږ داسې شان د دې په کاري او د دې سیزن د خپل یو میدو د سیزن دی غدر یو څو وخت پوري لکه دا نارو سیزن یا د انګور سیزن دی د چې خلاص بیا دی مشته کله دی غواړي کینو دی غواړي ام دی غواړي خرما دی غواړي نور شان دی غواړي سبزیان پټاټي او پیاز او ټماټر او دا شان دی غواړي دا هرومره زموږ په ګټه مشتبانه دی په دې کې ما په
افغانستان سره کچيري د اقتصادي لوې لار په افغانستان کې په افغانستان سره ګټه کې یو غونډه شوې سي آیا دا په افغانستان علاوه نور کوم ملکو ته تجارت سي
دغه لوې لار شته د افغانستان ستریږي د افغانستان او د تاجکستان او د ازبکستان په مابین یو رودي عمودي نو دا غلار روانه ده دا غس مشلار ده په افغانستان چې مش تیر سو واستې شیات مخان سوالې سو تاجکستان تم ځان سوالې سو ازبکستان تیم سوالې سو ترکمنستان تیم سوالې حتی چې نور ریاستو تیم سوالې سو افغانستان په یو داسې ځای کې پروت چې شاوخه دریاب نه لري په وچه کې پروت نو دا غس مج لار یا دا غلار چې جوړ سي داس ما په خیر ته د افغانستانو په ګټه ده زموږ بیا زیاته په ګټه ده ولی چې موږ په دک تیریږو و نور ځایو ته ځان رسولی سو دا تاسو د تجارانو او خاص کر د تجارانو او د مزدورانو د ترانسپورټ د ګاډیان د ګوت پکټه د لکه مش پکټه د دین انشاء الله پکټه
اجساب د پاکستان او افغانستان سره دی پولیس ده پر دوار غاړ باندې پښتانه پراته کچيري د اقتصادي لوی لار باندې افغانستان شامل کړل شي آیا دا به د دوارو غاړو څخه پښتانه دی وغوته به څه پیدا
زما په خیال سره فائدہ خو به دوارو ته رسیږي ارومه رو به رسیږي ولی پر دوار غاړ باندې پښتانه پراته دي دوار د دوارې غاړې پښتانه د تجارت سره تړون لري او مزدوران دلتم مزدوران التم مزدوران دا به په دخواري اخته سي تجار چې کوم وخت شي او چا ترکی دغه سره ارومرو ترانسپورت هم دی مزدور هم دی نور خلک هم په دخواري ورسره اخته سي نو تاسو ما په خیال ته دواړو په ګټه وي دا
ایساب دراته وي د پاکستان او افغانستان چې کومه سیمه ده په دې کې اقتصادي مشکلات کم کم شامل دي
د افغانستان او د پاکستان په مابین کې اقتصادي مشکلات ما په خیال سره د دواړو ملکونو در مابین بد اعتمادي ده دغه بد اعتمادي چې لري سي یو پر بل اعتماد سره وکي ورځ په ورځ به زوم د تجارت نورم زیاتی زه خدا ګمان کوم چې پنځه چنده لس چنده لس چنده بسی دا چې دی یو پر بل اعتماد سره وکي تجاران خو یو پر بل اعتماد سره کوي خو بعضی اوقات د دوړو ملکو در مابین دا ستونزې راپورت چې هغه تاجر ته به نقصان ورسې یو څورې د مخه دا ستونزې راپورت سولې چې په پنځله سورځي ګاډیانې ولاړې وي مالونه خراب سو دا ګټ په تاوان د تجار کده هغه پولی دی کده دی خو کده پولی پر اخوا دی کده پولی پر دی خو د دوړ دا وو ګاډي وا خواته ولاړې زمش ګاډي و دی خواته ولاړ دا وو دم په بار لوډ ولاړې زمش دم بارونه پکې پراته ولاړ پدی کې میوې همسته سبزی همسته دا شاسته چې هغه ګټ خرابې ایسا ترګری
د دوړو ایوادو و و تجارت ته څومره زیان رسولې
زما په خیال سره ترګری نقصان ورسولې دي ترڅو هغه چې زه پوهېږ دوړو ملکو ته تاوان رسولې دي ولی تجار یو وخت یو شی وړي یا یو ګاډي وړي دته ګاډي ووشتل سي دته ګاډي ور واخی دته ګاډي ته زیان ور ورسی ته خو د تاجر په تاو د تجار په تاوان کده هغه خوای کده دی خو تاج د ګاډي دورې ووشتل الته هغه ګاډي کڅم د افغانستاني د غمال د پاکستاني پکښي نو چې واغه ته تاوان ورسېږي تاجر ته تاوان ورسېږي کتر ته د هغه ګاډي د تیمال اخستې رواني د مال د افغانستان د تاجری ودي دا پر دې باندې ټکان وسی یا دې ته ور ور کول سي نو خو دا تاوان هم د افغانستان تاجروم دی د پاکستان د تجارم
اجساب د کابل او د اسلام آباد تر مابین کله کله اختلافات پیدا شي اختلافات وي دا د دوړو ایوادو او تجارانو ته نقصان راسي
یاره زما په خیال سره هرون رو یې رسي ولی هغه زو کې پر دې کاروبار باندې یو داسې بد اغیزو کې چې دا اغیزې د وجه بد اغیزې د وجه پر بارډر باندې څه ستونزې جوړې سي دا ستونزې د ستونزو څه چې تاوان دي دا که د تاجر په غاړه
سنتیا ریچی هغه امریکانه دا چې په پاکستان کې درې کاله تیر کړی دي او دا په یو داسې ډاکومنټری باندې کار کوي چې په پاکستان کې د خلکو د ژوند هغه اړخونه نړۍ ته وخی خلکو ته وخی کم چې نړۍ نه دی لیدلی د سنتیا ریچی د ډاکومنټری په حق لباندې زمونږ همکار عمران جدون تاسو ته یو خوندور او معلوماتي رپورت وړاندې کوي
امریکا ټکساس ایالت اوسیدونکو سنتیا ریچی وای چې د پاکستان ډیر اړخونه نړۍ ته نه ښکار شوی او دا هڅه کوي چې خپل راتلونکي ډاکومنټری کې د پاکستان د خلکو د عام ژوند او د چیلنجونو کیسه خلکو ته وخی جارج واشنگټن یونیورسيټي کې دغه ډاکومنټری ایمرجینګ فیس اف پاکستان په اړه بنیادی معلوماتو ورکولو په موقع سنتیا ریچی Voice of America ta UL
So the goal is to build on people to people relations
Maqsad da dwan mulkuno da ulasuno tarmenz rasha dar shaqay mawaldi Amerikayan ghaliban che Pakistan ki pay mukhtalif andaz ki mamilo ta guri aw ta ghashan Pakistaniyan ba Amerika ki har sata pa mukhtalif nazar guri
Cynthia pa Pakistan ki dre kala ter kadi او د هیواد هر برخه ته تلی ده. دا وای چې خیبر پختونخوا ته هم تلی او د پیښور خلک او خوراکونه یې ډیر خوښ شوي وو.
I love Peshawar, the city of flowers.
زما پاکستان ډیر خوخته او پیښور خو می بیا ډیر زیات خوخته. پیښور د ګلونو په خاریا دیږي. د پیښور ریتا یا تیکی ډیر خو نه خوراته او چپلی کباب خو بیا ډیر خو نه کوم مزیدار دی. کله کله زه دلته په اردو کې خبرې کوم نو خلک راته وایي چې د اردو او پښتو په شان وایم. زه اوس کله کله د پښتو ټکي هم استعمالوم.
د سینتیا ډاکومنټری د پاکستان کسه هم خ اڑخونه خي. دا وای چې د پاکستان د خلکو عام ژوند او په خاصه توګه د زنانو ژوند د ډیرو چیلنجونو سره مخ دی. سنتیا د خپل سفر په محل د پښتنو د سیمې یو لوی جرګه کې هم ناسته وه.
Probably sitting in on the grand jerga.
ماته د پښتنو په یو لوی جرګه کې د ناستې او یو زنانه جنگي کمانډو سره د ملاقات موخه په لاس راغله. یقینا چې دا دوه سیزونه زما د پاره ډیر حیرانوونکي او په ما اثر کوونکي وو. د پښتنو د جرګې په لیدو زه خوشاله شوم ځکه چې زه په امریکا کې د ټیکساس ریاست سره تعلق لرم. په دې هم ډیره خوشاله شوم چې جنکۍ دلته ورځ تر ورځ اختیارمند کیږي او طاقت مومي.
جارج واشنگټن یونیورسيټي کې دغه ډاکومنټري په اړه یو لنډه ویډیو کې خودل شوې چې سینتیا د پاکستانی زنانه پر رنگ کله په بورکا او کله په لوپټه کې په بازارونو کلو کوسو او بسونو ټانګو کې ګرځي. دا وایي چې پاکستان یې دویم کور دی. سینتیا د دغه ژوند نه ډیر خوند اخلي او وایي چې نړۍ ته د پاکستان عام خلک خودلې تر ټولو غټ هدف دی. عمران جدون، وایس آف امریکا، واشنگټن.
داود دې هفته پښتون کنیکشن پروگرام راتلونکو هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه ښه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې.
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
درمنو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ دلاره هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. او اوس ورځو یو بل رپورټر اخته. د امریکې ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ یو واری بیا په صدارتي انتخاباتو کې د هغه سره د ټګې تورونه لګولي او بیګا شپه شوې درېمې او آخري بحث په وخت یې د دې ویلو انکار کړی چې هغه به د نومبر په اتمه نیټه کې دونکو صدارتي انتخاباتو نتیجې قبلوي. او قدرمن اردوونکو په دې باندې یو رپورټ د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد تیار کړی کو تاسو نه بیګانې مباحثه اوریدل قتل پاتې شوی کوم چې ډیو ریډیو نیخ پنیغه خپل اردوونکو ته وړاندې کوله. نو په دې اړه د دې مهم ټکی سو د مجاهد جواد دا رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
دا دوهمه مناظره و چې د متحده ایالاتو د ولسمشر دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ یې په پای کې یو بل ته لاسونه ورنکړل. د مناظرې تر ټولو مهمه برخه خای هغه محل و کله چې د مناظرې کوربه د ټرمپ د هغو ادعاو په اړه له ټرمپ څخه وپوښتل چې د متحده ایالاتو د ټاکنو بهیر د په وړاندې درغلی کوي. ټرمپ د مناظرې د کوربه د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا تاسو به د ټاکنو پایلې هرومرو ومنئ وویل،
زه به هم هغه وخت ورته ګورم، زه یې اوس په اړه څه نه وایم. زه به خپل دریس به هماغه وخت اعلان کړم. تر دې مهاله چې ما سریدلی هغه خنه دي. تر ټولو د مخه باید ویمه چې رسنۍ رښتینوالی نه لري. دوی د رای ورکوونکو په ذهنونو باندې زهر پاشلی.
کلینټن وویل چې د ټرمپ جواب ورته ډیر زیات ویرونکی و ځکه دا د متحده ایالاتو د ټاکنو له رسم او رواج سره په ټکر کې دی.
He is denigrating.
هغه زمونږ د ډیموکراسي رنگ بدوي او تر سوال لاندې راولي. زه ډیر خفایم هغه څوک چې زمونږ د دوو سترو ګوندونو کې د یو نمائندګي کوي داسې یو دریز لري.
هیلری او ترامپ همدارنګه د متحده ایالاتو د انتخاباتو په سیستم باندې د روسیې لخوا د انټرنیټي بریدونو یا سایبر اټاک په اړه هم په یو بل توندې نیوکې وکړې. هیلری وویل چې اوس خو زموږ استخباراتو هم دا تایید کړې ده چې روسیه غواړي د امریکا په انتخاباتو کې د خپلې اغیزې د درلودلو په موخه هڅه کوي د ټاکنو په سیستم باندې انټرنیټي بریدونه وکړي.
آیا ډونلډ ټرمپ به دا ومني او په ټاکنو کې د روسیې لخوا دغه اقدام به وغندي؟ آیا دا به ثابته کړي چې په ټاکنو کې به د پوټین مرسته له ځان سره ونه لري؟
کله چې په ټرمپ باندې فشار راغی نو هغه وویل چې له شک پرته به د روسیې لخوا د داسې کومې کړنې غندنه وکړي که رښتیا وي، او زیاته کړه چې کیدای شي چین او یو شمېر نور هیوادونه هم د دغو انټرنیټي بریدونو تر شا لاس ولري.
زه پوتین نه پیژنم، هغه زما په اړه ښې خبرې کړي دي که موږ له یو بل سره جوړ راشو نو دا خوښه خبره ده. که روسیا او امریکا له یو بل سره جوړ راشي او دواړه په ګډه د داعش په وړاندې وجنګېږي نو دا خو ډیره ښه خبره ده.
ترامپ همدارنګه د نهو هغو ښځو د تورونو په اړه هم له ځانه دفاع وکړه چې په دې د ځورونې تورونه پورې کړي وه. ترامپ وویل د میرمنو لخوا دا ټولې کیسې بې بنسټه دي، زه یوه هم له دغو ښځو نه پیژنم، زه حیران یم چې دوی اوس څنګه دا خبرې کوي، خو زه ډاډه یم چې دا د هیلری د کمپاین لخوا پلان شوی کار وه. هیلری وویل چې ترامپ فکر کوي چې د میرمنو په وړاندې د درناوي نه کول به هغه ستر کړي. ترامپ د هغوی عزت ته په سپکه سترګه کتلی او زه فکر نه کوم چې دا دې هیڅ کومې ښځې ته د منلو وړ وي. دواړو کاندیدانو د سترې محکمې سخت او د کډوالو پر مسئلو هم جلا نظرونه څرګند کړل او ترامپ یو ځل بیا له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو ننګه وکړه، خو هیلری یې په وړاندې مخالفت څرګند کړ او ویل چې له دې کار سره به کورنۍ په خپلو کې سره جلا شي. هیلری کلینټن په غوڅه توګه کابو 5% له ترامپ نه دا مهال مخکې ده، خو په دیرش ایالتونو کې د رایه ورکوونکو تر منځ له ټاکنو مخکې یوه سروې روانه ده چې تاسو به یې له پایلو وروسته له اعلانېدو سره سم خبر کړو.
درنو اوریدونکو او لیدونکو، اوس هم د پاکستان په اړه یو اقتصادي راپور لرو. د پاکستان سټیټ بینک ویلي دي چې په دغه هیواد کې د پانګوالو لخوا د پانګونې کچه راښکته شوې ده. دوی دا هم وایي چې یو شمیر پانګوال یا سرمایه ګزاران هڅه کوي خپلې پیسې له پاکستان څخه و بهرنیو هیوادونو ته لکه دوبۍ او یو شمیر نورو تجارتي ښارونو ته بهر واستوي. دغه موضوع په سیمه کې د ډیوی خبریال احسان محمد خان له یو شمیر څېړونکو سره غږېدلې او په دې موضوعي خبرې کړې دي او دغه راپور موږ تاسو ته رالېږلې.
د پاکستان سټیټ بینک دغه تازه راپور وایي په هیواد کې د بارنۍ سرمایه کارۍ کچه نور هم غورځېدلې او د 2018 مالي کال د جولای نه تر ستمبر درې میاشتو کې 251 میلیونه ډالر نیغ په نیغه بارنۍ سرمایه کاري ترسره شوې، چې دغه د تیر کال په مقابله کې 83% غورځېدلې. یعنې تیر کال هم په دغه درې میاشتو کې 403 میلیونه ډالر سرمایه کاري ترسره شوې وه. راپور وایي چې په دغه اوړومبۍ دوو میاشتو کې خو د بارنۍ سرمایه کارۍ کچه نور هم لاندې تللې وه او جولای او اګست کې یوازې 143 میلیونه ډالر بارنۍ سرمایه کاري ترسره شوې. د سټیټ بینک دا راپور زیاتوي په دغه سرمایه کارۍ کې تر ټولو زیات کشش یوازې په دوو شعبو کې ولیدل شو، یو د ذاتي اسانتیاوې یا خدماتو په شعبه کې او دویم د مواصلاتو. په یاد کړی شوی اړومبۍ شعبه کې 15.1 میلیونه ډالر کوم چې تیر کال په مقابله کې 258% اوچت شوی، یعنی تیر کال دغه شمیره 9.8 میلیونه ډالر وه. دغه شان د مواصلاتو په شعبه کې هم اوچتوالی لیدل شوی او د تیر کال درې میاشتنۍ شمیره چې 6.9 میلیونه ډالر وه سږنی مالی کال په دریو میاشتو کې 251% لوړه شوی، یعنی 3.2 میلیونه ډالر خودلې شوې. د معاشي او اقتصادي چارو وتلې سړنکار پروفیسر فدا حسین وایي
انرژي
کرایسس د وجه زمونږه د پاکستان کارخانه دارو د اوی د دې نه کارخانه چې د کلی او ایون د بنگلاديش باندې هم ته لاړل چې د خپل ملک خپل خلک کارخانه بار منتقل کړي او دا چې ملک با فارن انویسټر تا کم شي دی چې اری فارن انویسټمنت اټیک
د سٹیټ بینک راپور تر مخه د برېښنا په شوبه کې پاکستان یوازې 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي کوم چې د تیر کال 1.9 میلیون ډالر په مقابله کې 8% کمیز دی. دغه ډول مالی کاروبار کچه هم 4.8% غورځېدلې. د تیلو او غازو په شوبه کې هم دغه کچه د تیر کال 1.1 میلیون ډالر څخه 1.8 میلیون ډالر ته رسېدلې. یو خوا چې د هیواد دننه بهرنۍ سرمایه کاری راتګ کې کمیز لیدل شوی، نو بل لوري د پاکستان بهرنۍ او کورنۍ قرضو کچه هم په بره ختلې. د پاکستان د خزانې وزارت د راپور تر مخه په اخیری درې کلونو کې د بارنۍ قرضې شمیره 15 بلین ډالر ته رسیدلې او چې ورسره کورنۍ اغیستې شوې قرضې وښودلې شي نو دغه مجموعي شمیره 55 بلین ډالر ښودلې کېږي. د اقتصادي چارو نومیالی کارپوه پروفیسر منظور احمد وایي دغه د بارنۍ سرمایه کاری د کمیز او د قرضو اغیستلو وجې تر یو بله نږدې دي.
دا هغه قرضو اغستل د دوی مجبوری ده، دا هغه وجه دا رسې ده زمون چې کوم ریزروز دي چې په هغه ریزروز باندې مونږه د بار دنیا نه روزمره سوداګانی کوو، څه چې مونږه امپورټ وایو، نو هغه امپورټ مونږه په خپل ایکسپورټ باندې نشو ته کولی، یعنی سونه مونږ خرڅو نو دا هغه نه ډیر زیات اخ.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د 2008 کال نه په دې خوا چې په پاکستان کې بارنۍ سرمایه کاری په کمیدو لوري روانه ده، خو په اخیری دریو کلونو کې دغه کچه نور هم غورځېدلې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د پاکستان حکومت د هیواد استخباراتي ادارې ISI هغه وړاندیز منلې چې تر مخه به دغه اداره کسانو او ادارو په ضد د خپلې خوانه کاروي کوي شي څوک چې د هیواد قومي امنیت په ضد کارونه کوي. دغه اداره به اوس دغه کارونه د سایبر کرائم بل لاندې کوي. په دې کله باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبریال ارشد حسین نورو.
د پاکستان مرکزی حکومت د سایبر کرائمز په قانون باندې د عمل درآمد په لړ کې د هیواد د مخبری پوزی ادارې ISI کردار منلې چې تر مخه به اوس د نافذ شوي سایبر کرائمز قانونونو تر مخه د قومي سلامتیا د سرغړونو په تناظر کې د ادارې اهلکار د وګړو او تنظیمونو پر ضد د پیشګی عملیاتو جوګه شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز پرون تر سره شوې د داخله چارو د وزارت په یوې مهمې غونډه کې د شریک چارواکي دخلي لیکي چې ISI د ریاست او قومي سلامتیا پر ضد د انټرنیټ په ذریعه د کېدونکو جرمونو خلاف عملیاتو کې قانوني تحفظ غواړي او حکومت دغه ادارې ته د ذکر شوو اختیاراتو ورکولو وړاندیز منلې. ښکاره دی چې د پاکستان مرکزی حکومت اوس نافذ شوی د سایبر کرائمز 2014 قانون لاندې د وړاندې څخه سیول امنیتي ادارو ته پراخه او ګڼ شمیر اختیارات ورکړي دي او د دغه قانون په ځنې سختو مادو باندې د پارلمان ځنې غړي او د ډیجیټل رایټس کارکونان ټکونه کوي او دغه مادې د رای د ازادۍ پر ضد یو ګام ګرځوي. د پاکستان د فوج د قانون د سانګې پخوانی چارواکي او قانون پوها کرنل ریټایرډ انعام الرحمن وای چې په امنیتي چارو کې سیویلین او پوځي ادارو ته د قومي سلامتیا پر ضد د کارکونکو خلاف د کاروایي اختیار د وړاندې نه ترلاسه دي.
لیکن اگر اس کو لیگل کوریج پراپر مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر قانون کے دائرے میں آ جائیں گی، پھر کسی شخص کو اس طرح نہ تو لاپتہ کیا جا سکے گا نہ ہی خفیہ طور پر اس کے خلاف کو کاروائی کی جا سکے گی.
ہغوائی کدا ISI اختیارات تا قانونی تحفظ ورکړي نو بیا خو بنه دوی څوک لا درک کولی شي او نه به د چا پر ضد کومه خفیه کاروایی کولی شي او ادارې به پابند وي چې خپل ټول کاروایانې د لیکل شوي ثبوتونو سره عدالت کې وړاندې کړي او عدالت په جاج واغستلی شي او دغه شان به د دې سره د بشري حقونو تحفظ هم باوري شي. مطبوعات سینټ کې د مخالف پیپل ګوند د غړي فرحت الله بابر د خپل لیکي چې موجوده قانون د انټرنیټ د لارې د بیلابیلو جرمونو د مخنیوي پوره توان لري او د پارلمان څخه بره په بره د قومي سلامتیا په نامه دغه قانون کې نورې دفې شاملول به غلط وي، خو سوال دا دی چې د قومي سلامتیا ټاکنه به څوک کوي؟ نو په دې حق له ښاغلي انعام رحمان وایي،
یہ اختیار ان کو کسی ایجنسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خود ہی اپنے طور پہ ڈیفائن کریں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ اسی ایکٹ کے اندر دیا جائے گا کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں۔
جو ادارے او تنتا د قومی سلامتیا د ټاکنی اختیار نشي ورکې دی او باید چې په دغه قانون کې د قومی سلامتیا تشریح واضح کړی شي۔ ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ په بهرنیو هیوادونو کې د جایدادونو په مقدمه کې لومړی وزیر نواز شریف او یو شمیر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو ته په محکمه یا عدالت کې د حاضرېدو امر کړی. په دې اړه اورنګزیب خان بشپړ راپور چمتو کړی.
پانامه لیک ستر مخه د وزیر اعظم فامیل افشور کمپنیانو ملکیت معاملې نه پس پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، عوامی مسلم لیگ، جمہوری وطن گند او یو وکیل بیل بیل پنځه خواستونه وزیر اعظم خلاف په سر محکمه کې جمع کړي وو. نن د خواستونو اورنې په وخت یاد شوی ګوندونو مشران هم موجود وو. نننې اورنه چې درې کسیز بنچ کوله، عدالت وزیر اعظم نواز شریف، د دوی لور مریم نواز، زامن او حسن او حسین نواز، زوم کیپټن ریټایرډ صفدر، خزانه وزیر اسحاق ډار چې لور یې د وزیر اعظم په زوی واده ده، ایف آی اے او ایف بی آر مشرانو ته نوٹس جاری کړی دی او په دې معاملې ورنه دو اونو کې جواب غوښته دی. عدالت د حکم هرکلی وزیر اعظم دفتر کړی دی او یو بیان کې ویلي شوی دی، وزیر اعظم د قانون په حکمرانۍ یقین ساتي او خو به دا وي چې عدالت فیصلې انتظار دی وکړي شي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف وکیل حامد خان عدالت کې ویلي دي، د سکینډل کې وزیر اعظم نوم راتلو نه پس دوه ځلې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب وړاندیز کړی وو، خو سامل پرې ونه شو ځکه دوی عدالت ته راغلي دي. عدالت نه بهر پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې یو بادشاہ قانون لاندې راوستو په لاره دا ړومبه ګام دی.
ہمارا یہ بھی رائٹ ہے کہ ہم لیگل ریمیڈی بھی ڈھونڈے جو کہ ہم نے ڈھونڈی ہے، یہ دونوں ہمارے رائٹ ہے، تو اس سے کوئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے احتجاج کو اب اور زیادہ زور ملے گا جو سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے۔
دوی وی عدالت دے حکم نپس بعد دوی احتجاج نور ہم زور نہیں سی او نیب، ایف بی آر او ایف آئی اے پرشان ادارے وزیر اعظم په معاملہ غلی باتی شوی دی او پکار دا چی دا ادارے فعال شي. دوی دا هم ویلی دی پا دویم نومبر دوی لخوا اعلان شوی احتجاج لار با سپریم کورٹ اونه نسی ځکه چې دا احتجاج د دوی دستوری حق دی. بلخوا عدالت نه بهر د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی، عمران خان د هر شای احتساب خبر کوي خو چې خپل یې د خلکو لخوا کم زکات خوړلی دی دا یې احتساب به څوک ورکوي؟
هم احتساب کے لیے تیار ہیں لیکن عمران خان بھی تو زکات اور خراط کے اور چندے کے پیسوں کا کوئی حساب دے، اس کا حساب کون لے گا؟ چار سال ہو گئے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے، کوئی زکات دے پیسے کھا گئے ہیں داستے سے ہی سانو کتے کیتے گئے نہیں۔
خواجہ صرف وہی مونگ خو احتساب تا تیار یو، خو عمران خان چے کم زکات آغست دے دائے حساب بسوک ورکوی۔ خواجہ صرف تیر رزدہ خبر ہم کڑے وا چے خیبر پختونخوا حکومت حقانی مدرسے دا پارا 3 کروڑ روپے زکا منظور کڑے وے چے بیا دے مدرسے طالبان خپل احتجاج دا پارا اسلام آباد تراولی۔ پاکستان کے مخالف گندونو لخوا پا وزیر اعظم آ وقت نا تنقید کے توندی راغلے دا کلا چے سمو دوڑان دے پاناما پیپرز کے دا سرگن شوی وو وزیر اعظم فامیل دا ٹیکس نبچ کے دو دا پارا افشور کپنیانو لزریے باہر ہیوادونو کے سرمایہ کاری کرے دا۔ مخالف سیاسی گندونو وی وزیر اعظم پاکستان اولس او بار ملکی سرمایہ کار ہوتا دلتا دا سرمایہ کارے بلنے ورکوی او فامیلیے دا ہیواد نا باہر سرمایہ کاری کوی۔ اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو۔
بی بی شیرینا
پختنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي،
خزي په خپل آینده پوهیدل غواړي،
وی او ای ډیو با د خزو غغلا زی ورکوي،
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو، خپل
پختنه وکړي،
وی او ای ډیو زی دی،
وی او ای ډیو۔
اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګی استئ او اوس همزو د عراق پلور عراقی او کوردی ځواکونه وایي چې د داعش تر ولکې لاندې د موسل خار د بیرته نیولو په درشل کې ډیر خار ته ورنږدې شوې دي. د عراق لومړي وزیر ویلي دي چې د ټاکلي مهالویش نه دوی په چټکۍ سره د خار پر لور باندې درومي. همدارنګه د فرانسې جمهور رئیس اولاند خبرداری ورکړی چې د موسل نه د داعش تښتیدونکي ځینې وسلوال ښایي د سوریې رقی خار ته واوړي. همدارنګه ټاکل شوې ده چې د عراق او د موسل د جګړو په اړه به په راتلونکي اونۍ کې په پاریس کې وغونډه وشي چې په هغې کې به د لویدیځ او همدارنګه د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. په دې اړه نور حال زموږ د همکارې مهواش جلیل په راپور کې اوري.
يقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم.
داعش تندره وډلې د تیر شروع پورز یو ویډیو خبره کړې چې پکې د داعش جنگالي د موسل په سړکونو په غزمی کول خو دلی شوې دي او یو ناپیژنګلو ترهګر په کیمرې امریکا ته دړک ورکوي چې په عراق کې به ماتې خوري. خو د دې باوجود د داعش تندلاري ډیر تیزه سره ماتې خوري. د ائتلافي ځواکونو او هوای بریدونو ملاتړ لرونکي عراقي او پېشمرګه عسکرو ویل دي چې د دوی په خیال دوی د موسل کنټرول ترلاسه کولو لپاره عملیاتو کې د ټاکلي شوی وخت نه مخکې روان دي او دا وخت چې کم صورت حال دی. د عراقي پوز ویان بریګیډیر یحیی رسول په دې اړه وایي
منذ اليوم امس واليوم بحدود اكثر من 20 عجله مفخخه.
دی وایي چې د موسل اړخته د پېشخدمۍ په وخت شلو نه زیاتو ځانمرګي موټرو زمونږه ګاډي بنخه کولو هڅه وکړي خو دوی کامیاب نشو.
یو سلونه زیات امریکایي عسکر د عراقي او پېشمرګز واکونو سره مرستې کوي او د نړیوال ائتلاف جړ جازونه په موسل کې د داعش هدفونو په نخه کوي. ځایي اوسیدونکو خبريالانو ته ویلي دي چې جنگیالي عام خلک په هغه ودانیو کې پناهنوته مجبوروي د کوم په حق لا چې امکان دي په نخه کېږي. با په ناتینګم یونیورسيټي کې د شخړو امنیت او د ترهګرۍ په حق لا مرکز غړي افضل اشرف وایي
There is always the very strong possibility that this
تاسو امکان ډیر زیات ته چترهګر ډله داعش په دوی د انساني ډالبتوګه استعمالوي. نو زه یره لرم چې راتلونکي ورځې به عام خلکو لپاره ډیره سخت ورځې وي.
د موسل په مضافاتو کې باټیلا نومیکلی کې پېشمرګه عسکرو د سرنګانو یو جال موندلی دی. ګمان کیږي چې په موسل کې یو نیم میلیون خلک موجود دي او تمه ده دوی کې زیاتره به د خار نو تختی او دا به د داعش ترهګرو ته هم د تیښتې موقع وړاندې کوي. پدې حق لا افضل اشرف وای
داعش ویل یوز دی هیومن اکسیدس دی ویل یوز اذر مینز اف ډیسګایزینګ دیمسلفز اند آی بیلیو
داعش په خانه د خلکو د وطونه فائدہ اخلي او د خپل په جنگلو نخ کار کول لپاره به نور ذریعہ هم استعمالوي. زما یقین دی چې دوی به د خانه وتل پیل کړی وي او د سره بعد داعش جنگیالو ته په شام کې بیا رايوزه کېدو موقع ملاو شي او یا گاونډي هوادونو یا تر دې چې یورپ پورې رسیدو هڅه هم کولې شي.
بلخوا د غربي او منځني ختیځ هوادونو خارجه وزیران به راتلونکي هفته په پیرس کې وغونډه کوي او د موسل نه داعش پیښه تمبول وروسته هلته امن بیا پر ځای کولو او ثبات قائمولو په موضوع به خبرې کوي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند خبرداري ورکړي چې د داعش ترهګرو د موسل نه د شام رقه خار ته تښتېدل شروع کړي. د زیاته کړي
که ائتلاف داعش ته ماته ورکولو کې ګټه ترلاسه کوي او هغه ټول ډلې یو ځای کړي څوک چې د پرمنه عراق برخه جوړېده غواړي نو موږ به یوازې دا جګړه ونه ګټو موږ به دا ټول جنگ وګټو.
د خارجي اړیکو په حق لا په یورپین کونسل کې د عراق په حق لا یو ماهر حیدر الخوی وایي چې د بیلابیلو قانونو خار موسل کې امن بیا پر ځای کول به یو چیلنج وي. خو د زیاته کړه چې د فرانس په شان ملکونه پکور د نن یو بل چیلنج سره مخ دی.
The more territory that ISIS lose in both Iraq and Syria, the more they are going to lash out.
داعش چې په عراق او شام کې سمره زیات سیمې بیلی هم دومره زیات بدوی د عراق او شام په نورو برخو کې او یقینا په غرب کې د ځانمرګي او ترهګر بریدونو ته زور ورکوي.
د نور زیاته کړه دا چې کیدی شي داعش موسل کې خپل خلافت قائمولو امید بیللې وي خو د نړیوالې ټولنې لپاره به دا یو مسله وي.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ایو ساته خبری خبرونه دوام لري. باندې کو یو ویډیو رپورټ په پاکستان په لری پرتی سیمه چترال کې آغا خان فاونډیشن د پولیو وایرس مخنیوي لپاره کمپاین کې مرسته کوي. د چترال لپاره د آغا خان فاونډیشن انچارج نصرت بیبي ډیو ریډیو سره خبرو په وخت ویلي چې دوی د چترال لری پرتی سیمو ته د پولیو ویکسین او انساني کومک رسوي. په دې اکله باندې دوی سره مرکه کړې زموږ خبریال شاهین شاه. دې تاسو پام راغړو
د خیبر پختونخوا غرونو کې لری پرته سیمه چترال چرته چې په کال کې شپږ میاشتې نه صرف په غرونو بلکې په ځمکه هم واوره پرته وي چې له وجې باقی دنیا سره اړیکې کمې شي. په سیمه کې نه یوازې تګ راتګ بلکې کار، تعلیم او صحت هم متاثر شي. ویل کېږي تعلیم او صحت دوه بنیادی ضرورتونه دي او په کال 1928 نه آغا خان فاونډیشن چترال کې په صحت کار کوي. د آغا خان فاونډیشن مشر نصرت بیبي وینا ده چې دوی په چترال کې څلور دیش بنیادی صحت مرکزونه لري کوم چې نه یوازې د مور بچی صحت خیال ساتي بلکې د پولیو کمپاین په وخت د حکومت هر قسم مرسته هم کوي.
چونکہ ویکسین گورنمنٹ ہمیں دے دیتا ہے تو ہم لوگ جو ہے ٹرانسپورٹیشن میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور کولڈ چین مینٹیننس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں. ہم نے باقاعدہ ریفریجریٹر ہم نے دیا ہے, ہم نے الیکٹریسٹی کے لیے جنریٹر ہم نے پرووائڈ کیا ہے تو وہاں پہ ہم کولڈ چین کو مینٹین کرتے ہیں اور اسٹاف وہاں پہ اویلیبل ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ کام کرتے ہیں.
نصرت زیاته کړه چې په چترال کې داسې سیمې دي چېرته چې رسائی ډېره ګرانه ده او د دوی ادارې تربیت یافته لیډی هیلت ورکرې هغه سیمو ته کور په کور پولیو ویکسین رسوي. نصرت بیبي وای دوی د پولیو ویکسین سټاک په خپلو صحت مرکزونو کې جمع کوي او د دې کولډ چین یعنی خپل مخصوص درجه حرارت کې ساتل ذمہواری هم ترسره کوي.
این آئی ڈی کے دوران بھی ہم لوگ جو ہے ویکسین پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے, ہم کرتے ہیں. کچھ جگہوں میں ہم پہنچاتے ہیں, کچھ جگہوں میں گورنمنٹ پہنچاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم جو ہے کولڈ چین کو مینٹین کرتے ہیں. ایون کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں ویکسینیشن کے لیے آؤٹ ریچ جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ویکسین کیریئر ہے. آئس پیک ہم رکھتے ہیں ٹیمپریچر کے لیے, جو ہے وہ تھرمامیٹر اندر رکھتے ہیں, اس کے میں کولڈ چین کو مینٹین رکھ کے ہم جو ہے ویکسین کرتے ہیں.
د پولیو مهم په دوران چترال کې نه یوازې د پولیو کمپاین بینرې لګي بلکې په ریډیو هم اعلانونه کیږي او والدینو ته پولیو څاڅکي ورکولو هدایت ورکول شي. او صحت چارواکي وایي چې چترال کې پولیو کترونه انکاري والدینو شمیره نش برابر ده.
کپی کے دوسرے ڈسٹرکٹ سے چترال میں کافی ہائی ہے فیمیل لٹریسی ریٹ, تو اس وجہ سے لوگوں میں کافی اویئرنیس ہے. اگر ان کیس کسی کا بچہ مس ہو جائے, گھر پہ موجود نہیں ہو, تو وہ خود سینٹر جو فکس سینٹر ہے وہاں پہ جا کے بچوں کو ویکسین کرتے ہیں. مطلب کوئی ریفیوزل ہمیں نہیں ملا ہے.
نصرت بی بی وائی د چترال او افغانستان پولې دواړو اړخونو نه خلک زی راځي او د دوی فاونډیشن په بارډر ماشومانو ته روزانه په بنیاد 500 نه او یو ماشومانو ته پولی کترې اچوي.
اور جس میں ارندو ہے اور پھر جو ہے گبور کا ایریا ہے جہاں سے ان کی جو ہے نا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ ہم نے باقاعدہ ویکسینیٹر ہم نے لیا ہوا ہے. ان کو پیمنٹ ہم سیلری دے دیتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے فریج ہم نے پرووائڈ کیا ہے, وہاں پہ جنریٹر ہم نے پرووائڈ کیا ہے اور وہاں کے اسٹافوں کو ہم نے ٹریننگ دیا ہے. ریگولر ہماری اور گورنمنٹ کی جو ہے نا ایک ساتھ وزٹ ہم وہاں پہ مانیٹرنگ وزٹ ہوتی ہے, تو یہاں پہ ہم نے یہ ٹیم فکس کیا ہے تاکہ وہاں سے جو ہے نا جو لوگ آتے ہیں ان کی وہاں پہ باقاعدہ پولیو, خاص طور پر این آئی ڈی کے دوران وہاں پہ ریگولر این آئی ڈی ہو اور وہاں پہ کوئی کیس بغیر این آئی ڈی کے انٹر نہ ہو.
حکومت او آغا خان فاونډیشن د چترال ځینې لرې پرتو سیمو ته د پولیو کمپاین نه یوه ورځ مخکې پولیو واکسین رسوي او هم دغه وجه ده چې په چترال کې 100% کمپاین او تیرو شلو کالو راسي یو پولیو کیس هم نه دی رپورټ شوی. شاهین افریدی, وایس اف امریکا, ډیوا, چترال.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي,
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې,
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو او ٹی وی دا یو ساتا خبری خبرونا ہم دے دے کے پائے ترسی دا وڑان دے کولو کے تکنیکی اختہ مونگ سر ٹیم کے منستے کولے پروڈیوسر وہ کلیم افضل او انجینئران مونگ سر پیٹ او صدرک دیتا ڈیرا منن وایو سو شبو کی با قدر من اردن کو تاسو شپا پا خیر پروگرام اور پر ریڈیو باندے دا ٹی وی دے برخینا زمہوش چلی
اوز مجاہد جواد
سر د خپل تکنیکی ټیم تاسو نه اجازه غواړو د لا پامان
په مخه